السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث شوی دی او په روان اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ ژوره اندېښنه ښودل شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په افغانستان کې له تعلیمه د نجونو پر محرومیت هم خفګان څرګند کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل په څو مهمو خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 13 ټنه زلغوزي ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولي ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خواشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې 600 ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 320 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بېلابېلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2020 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویبپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانا ویبپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړې انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بېلابېلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړي. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان جنو په محرومیت هم خفګان څرګند کړی. تفصیل عصمت څاروان در اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپله وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړاو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډېر افغان کډوال وبنل. شولس دې مسئلې ته په اشارې وویل هیواد یې د افغانستان منځني ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکوي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان ته د پام وړ بشري مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دېره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
و موږ ورته چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلې او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوي حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت سروان د یوې مرکې په پایل کې د سیاسي چارو له شنانده او ژورنالیست سمی یوسف زین کړې ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فوائد عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. دای کوم خاص حکومتي تجربه د پخوان نه لرله خو په کندهار کې دغه فامیل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه حمله هیبت الله خونزاده او یا حمله محمد مر خونزاده وي غوته منلې فامیل د احترام ورته لري. لدی عمله ز فکر کوم چې په دې ورستو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله آغا د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې، یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د وړاندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ وو. او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ هیبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرحه وړاندې کړه چې هغه طرحه بیا د شیخ ابت الله اخندزاده له طرفه رد شوله، چې له امله شیخ نور الله یو څه مایوسه شولو. خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ حیبت الله خوند نه راتاو دي هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خوندزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې، او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خوندزاده دي د مکاتبو په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کیږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډېرې یې د 15 او 6 ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي، او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته ښځینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نه شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
14 کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د 4 ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل شوې او ورته ویل شوې عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه، او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل شوې تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سمکی والا ما چې طالبان راغله موږ په سواستو او تاسو غټونی استاسې پای چې پکور کښین تاسو ته چې زنه مالمان پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کوش پایل څو کار کوش کې زو سپرت در سوای پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان راتراسي مرته ټولې په سواستو څواله پښ پژم سیم څلرم سیم په دوم سیم کې مولې په اول سیم کې مې کوټه پسی واخسته.
ګلالی او فوزیه د دامان ولسوالۍ وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کال عمر لري. دوی وای په 15 ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وېستل شو. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سو د ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د موږ په شران په غسن تو کې بنشي دي خو موږ غټان انجن وته زاک دا کنه لري تراسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه بیرته راځي لکه چې موږ خپل انده جوړ کړو په واټ باندې کې ډاکټر سو خپل یو ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي بعد موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راځي لکه
د دې سیکوم بلای موږ د سیم بس ګرد را وېسته ولاړ سي بلات سیستم مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وېسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ وسته مکتب سره وتلی نه مفرش دي مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سفر وایي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سرګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل جن لپاره تعلیم نه خوښاوه ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه و، اختیاري و. په ښارونو کې ډیرو خلکو خپل لوڼې مکتبو ته اچولې د خپل لوڼې بیا ډاکټران یې سولې او دا زموږ د شوز لپاره ښه خدمت کاوه. مالیمانی سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت.